مصر پاړي کوکې کلکېچ لا زیات کړي. فرانس پرس خبری آژانس د مصر د دولتي آژانس القاهره په حواله ویلي اسرائیل د تونلونو اعداد دې لپاره کوي چې په رفح کې خپل عملیات توجیه کړي. مصری چارواکو ویلي چې د اسرائیل لخوا د فلادلفیا کوریډور نیول کېدل به د سولې له هغه تړون څخه سرغړونه وانګیرل شي چې په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس راپور له مخې اسرائیل پر رفح کې د پوځي عملیاتو په پرمخ وړلو سره غواړي د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګرې ډله بولي وروستي وسله والو هم دې ډلې ته قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. اسرائیل په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د وروستي پرمختګ خبر داسې مهال ورکوي چې په غزه کې عیني شاهدانو نن پنجشنبه د رفح په مرکزي او لویدیځو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکړي دي. دوی ویلي اسرائیلي ځواکونو د ښار په ختیځو برخو کې چې د مې په 8 نېټه پرې یرغل پیل کړی و یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړي دي. په دغو نښتو کې تر اوسه د مرګ ژوبلو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې کله چې په رفح کې د اسرائیل پوځي عملیات پیل شوي د ملګرو ملتونو په وینا د دې سیمې د 1.4 میلیونه دونکو له ډلې چې ډېرې په غزه کې د جګړو له امله په دې سیمه کې پناه اخیستې شاوخوا 1 میلیون کسان له سیمې وتلې دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاس زمل علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوي. نن پر دې موضوع خبري کوي چې په افغان ټولنه کې ولی یوه شذینه کوچنیتا یا د چاپکور کې چنجلې زیږي هغه ته خلک نه خوشاله کیږي او نه غواړي چې اولاد یې شذینه وزیږي، بلکې خلک غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. د دغه لاملونو په ولټونن پر دې بحث وکړو چې څنګه د هل لارې پیدا کېداسې چې په ټولنه کې د انجلی او د هلک دواړو وجود عادي سي او د دوی حقونه برابر سي چې خلک د انجلی د شذینه اولاد څخه بیره ونه لري یا ور باندې پریشان ونه اوسي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره اغلی تورپیکی مومند، اغلی رابیا ستانکزی او اغلی زاهد فیضان ګډون کوي. او ردونکو تاسو هم کولای سي چې زموږ سره په دې روانه کې برخه واخلې او زموږ سره تماس ونیسي. موږ به بیرته زنګ در پسې ووهو. پر دغه شمیره باندې زنګ را ووهي 00420221240401. دا د تلیفون شمیره ده او د واتساپ شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیره باندې موږ ته زنګ را ووهي، موږ به ستاسو نظرونه هم په دې خپرونه کې شامل کړو. اوس هم د خبرونی لومړی میلمنه اغلی زاهده فیضان لمر سره وصل سوی ده د تلیفون لاره ل استودیو سره. اغلی فیضان، اول خو مننه کوم چې تاسو وخت و استیو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوی. په دې برخه کې که تاسو راته وایئ چې تاسو د شوډو سره کار کوی، د ډاکټر په توګه باندې تاسو شای سلګونو یا ک مبالغه ونه کم زرګونو شته به تاسو لیدلې وي چې د دوی سره د لجې په برخه کې تاسو مرسته کوي. تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کز موږ سره شریک کړئ. کله چې تاسو د شذو تداوی کوي، آیا دا ستاسو مدر سترګو سوي دي چې خلک د انجلې اولاد په زیږې دو باندې خپګان شي؟
السلام علیکم.
بله، وعلیکم السلام. تاسو ژغ مشترک مهرباني.
سلام نن کې هلي تاسو ته درنه مېلمانی خويندو ته او ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام نن کې هلي وړاندې کوم. البته دا اخیری سوال کې یو ځل بیا راته تکرار کړل کته وصل شوی وو.
ما ویل مال تاسو کې د خپل کار په جریان کې دا داس خلکو سره مخامخ سی ویاست چې پر شذینه اولاد باندې د خپګان څرګندونه کړې ده؟
بالکل. هو په افغانستان کې خو بالکل دا مروج غني چې چیرته جن انجونی پیدا شي ډېر زیات خپګان اظهار کوي، او کور کې زوی پیدا شي نو هغه لپاره د افتخار ځای دی او خوشحالي اظهار کوي. نو دا خو موږ تاسو ته تیره یو بل برنامه کې هم موږ شریک کړی و چې دا حق دی سوالو نو انجن ته دومره ارزخ ما هغه وخت کې ویل چې د کله چې عمر حمل اخلي د حمل نوونی ساتر درزم تر پای پورې انجن ته هغه شی حقونه او حقوق نه ورکول کیږي. همدې د وجه نه زیات الکانو ته ترجیح ورکول کیږي په اجتماع کې په ټول برخو کې زیات الکانو ته ترجیح ورکول کیږي. انجن ته د خاص خطر جی نه ور کول کیږي او نه انجن ته د سی په خطر زبان نکتل کیږي ول چې نه وي زمونږ نه د جنې د بل چا دا د بل کور نه دا ولک چې زمونږ ملاتړ دی زمونږ د ملاتیر دی په دښمنه او په سنگر کې مونږ سره یو ځای وي.
ش اغلی فیضان تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کی دا سی کومې کیسې تاسو لیدلې دي چې کله د چا شدینه اولاد پیدا سوی او دوی خپسوی ور باندې
ډیر زیات یعنی په سلګونو په زرګونو ځل مېندې ما په شفاخانو کې خپل د دندې په وخت کې لیدلې دي چې ډېرې مورګانې کله چې د معایناتو په وخت کې حالت وي کورنۍ خوشحالي چې جلې وي. حتی کې ما سره دا موضوع شریک شوې ده چې زه کور ته لاړ شم ډاکټر صاحب زما خاوند خو به ماته داسې بد رد وایي زما کورنۍ خو به ماته ډېر سپک وایي که زه وایم چې زما په خېټه کې جلې ده. یعنی ډېرې یونه مونږ او اکثر چې کله جنکۍ ته ولود کېږي هم په شپخانو کې وایي ورکې کوي دا جلې پیدا شول نو هغه مور ته هیڅ داسې درناوی او احترام نظر نه کتل کېږي. زما د سترګو لیدل حال دی یو کورنۍ وه چې درې لورګانې پیدا شوې وو او په څلورم لور کې اته کې خاونې ورته ویلي وو چې بس نور کدا ځل زم لور راوړم نو ته بس د خپل پلار کاره به ځي. نو اکثر دغه مسایل ډېر زیات دی.
اغلی فیضان ستاسو د خبرو په جریان کې ځینی پښتني راپورته کیږي چې کدا چې د همدغه بحث په وخت باندې پر مهالي موږ نور هم وڅېړو دغه برخه کې تاسو ویل چې خلک خپکیږي او یو کیسه تاسو وکړه چې یو سړی خپل میرمنې ته ویل چې ته به د پلار کار ځکه کدی بل لور وزېرول نو دا خو د شذې ایڅ په د شذې کار نه دی پاغه کې دغه شذې باید و د دې سړی څخه فسوی وستا په نظر آیا دا سنوي چې د دې سړی څخه اولاد پیدا کیږي. یعنی د اولاد جنسیت خو په نارینه پورې تړاو لري د دې پر ځای چې دا شذ خپاسه چورتوي چې زما ولې ګرد لونی زیږي دای ورته خپاتی
اکثر دا خوده چې د ادم یا غاهید د تعلیم نشواله د خلکو نه پوهیده چې دومره بیا پوهیدل نو بیا د افغانستان دومره ولې خرابیدل ولې بیا تر رسیدل ولې په اندغه څو ځله موږ تاسو دغه مصايب د خزو د حقوقو په برخه کې خبري وکړلې لکه دغه مسایل موږ او چېړل د مهر د میراث د واده په برخه کې د کور د ژوند په برخه کې جنې د پلار په کور کې په کوم حال کې د خاوند په کور کې په کوم وضعیت کې د کله چې زړه شي په کوم وضعیت کې نو دا خپل ادم یا غاهید دیو د دیو ته علمیت ته او دغه شی د خزه حق او د معاشم حق او د اولادونو حق او د خاون حق د زوی حق د لور حق دا ورته واضح نه ده. دا جهالت د جهل د وجه نه دا خبره کیږي کچرته دا خپلېدل چې په اسلام کې دا خبره د دغه کې انانات او کلچر کې دغه سم موجود نه وي به کله هم وایي چې جلې زما د کور نه د بل د کور د ماته څه فائدہ ده او کزوی شنو کوم زو د خمنی او کوم زما زامن د دې چې ما سره په سنگر کې ولاړی ما سره په څنګه کې ولاړی زما ملاتړ به زما په سر ننګ کوي غیرت کوي همدغه مسایل دي.
مننه زه به بیرته تاسو ته راسم غلی فیضان ورسته دغه پښتنه هم درڅ کوم چې د جنسیت په تعین کې د بیولوژي ته نگاه څخه که تاسو بیا زموږ اوریدونکو ته دغه تشریح کوي چې څنګه یو نارینه اولاد په دې پورې تړاو لري چې د پلار د خواڅ خې کوم کروموزوم راغلي دي دا نه چې د مور د خواڅ خې ځکه چې د مور کروموزوم د شزی او د نارینه د پار امغه ی بدلی جن خو د نارینه د خوات خچ کوم کروموزوم ورسی داغه کوچنی جنسیت یعنی دا برابر معلوموي چې آیا دا کوچنی به نارینه وي که به شزوي دا په پلار پور تړاو لري په دیاله به ورسته تاسو خواورم او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده د دې خبرونه دوهمه میلمنه اغلی رابیه ستانکزی لمر سره وصل سوی ده. مننه اغلی ستانکزی چې تاسو وخت وایستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. په لومړي سر کې تاسو خدا پښتنه کوم چې د افغان ټولنه کې تاسو دا ډول کیسې اوریدلې دي یا لیدلې دي چې کده چا شذینه اولاد زیږیدلې یو دی ور باندې د خپګان احساس کړی وي؟
مننه سلامونه تاسو د تاسو ملمنه او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه چې ډیره مهمه موضوع مې راخسته ده. بالکل کاملا زه په افغانستان کې پیدا شوې او لوی شوې یم، ټولنه کې هم کاملا د غوسو برخوردونو څخه ما عملا لیدلې چې خلکو به کربلور پیدا کېدل، نو عملا ښه سره به رویا بدل اسول ده. ورته ویلې به چې یعنی څنګه د لور وزېږوله، والې د لور زېږولې ده، خصوصا په ولایاتو کې، په ټول افغانستان کې ده. دا که مونږ ووایو چې په جنوب کې ده، په شمال کې ده، نه دا غلطه خبره ده. په ټول افغانستان کې نارینه ته په خاص سترګه کتل کېږي، یا کومه ښځه چې زوی زېږي تر هغې ښځې پورې چې ورکه لور زېږي په بعد کمه سترګه ورته کتل کېږي. دا بیخي علني ده، خو که مونږ دغه بس اړه و چې دا مسلمانۍ پورې تړو، نه دا کاملا غلطه خبره ده. او دا په رواج پورې، په دغه د ژوند کچې پورې تړاو لري، ځکه چې هلته نارینه ډېر کار کوي، نارینه د پلار کره پاتې کېږي، میراث ورکول کېږي، او دغه شیان په نظر کې نیول کېږي، نو ځکه نارینه ته ترجیحات ورکول کېږي.
ډیر مننه اغلی، تاسو یو ځینو شوټو کو ته اشاره وکړه، زه به بیرته بیا پرم دغه برخه باندې تاسو ته راسم، او د نور ملمنو څخه به هم واورو. اوس به اوریدونکو ته وایم چې دوی موږ ته هم زنګ راوي. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221124601. که تاسو پر دې شمیره باندې موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ در ووهو. اوس هم ښاغلی جلال فوای چې موږ سره یو اوریدونکو دی، اول باغ را واخلم. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. بلې، ستاسو ژغ موږ ته راځي، مهرباني وکړئ. بلې، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، مهرباني. ستاسو ژغ راځي قاری صاحب پښتون، زموږ دایمي اوریدونکی. مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. تاسو د نن ورځې د خپرونې په اړه باندې څه ویل غواړئ قاری صاحب؟ په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د اسلام له نگاه څخه د نجلۍ په اړه باندې څه ویل سوي دي په قرآن او په سنت کې. ولې نه، مهرباني.
ملالی خبره داسې ده چې په صدر کې د اسلام چې اسلام مابین ته نه و راغلی، یعنی 1450 کاله مخکې په دنیا کې داسې جهالت فکر او اوسنۍ جهالت په اریان ورته پاتېدی، خلکو دا خپلې نوړې ژوندۍ ښخولی په مځکه کې، یعنی پر لور بیا داسې خفقان څرګندوي چې نوړې بیا ژوندۍ ښخولی. دا قرآني مسله ده، ایم شکو علی هون ام یدسه فی تراب علی ساعه ما یحکمون. نو بله خبره دا ده چې کله چې به ښځې ته یو تکلیف پېښ شو د بني اسرائیلو په وخت کې، یعنې زموږ اسلام نه و راغلی، زموږ محمدي دین نه و، کله چې به ښځې ته یو تکلیف پېښ شو، دا ماواره تکلیف، بیا به د جسودو سره خبرې هم نه کېدلې، د لاس ډوډۍ دې هم نه خوړه کېدله، او دوی به داسې یو په یو کوټه کې په یو ځای کې اسېدلې چې لکه زندان غوندې، تر څو چې دا تکلیف نه وای تېر شوی، د ښځو سره نه خبرې کېدلې، نه د لاس ډوډۍ خوړه کېده، نه د لاس اوبه چا اخیستلې، نه خبرې ورسره کېدلې، د یو زنداني شکر یې درلودې. اما الحمدلله، ثم الحمدلله، وخت چې دین مقدس اسلام دا باغیرت شریعت چې مابین ته راغی، خدای تعالی ښځې ته یو ډېر لوړ مقام ورکوي، هغه مقام چې رسول علیه السلام وایي الصلات وما ملكت ايمانكم، په اخره کې د نفس خطو د رسول عليه السلام. کچیر موږ د اسلام وپیژنو په ملالۍ او د اسلام سره سم تعریف وکړو، رسول عليه السلام په اخر کې د زکندن د اخر وخت ویله، یل ای خلقو المنکر تیر کوي، او بل خپل تر لاس لاندې خلقو سره لکه مینځي لکه غلامان، او هغه کسان چې ستاسو د کور شدي دي دا اخو ستاسو چې ژوندګي کوي، او عاشروهن بالمعروف، دا د اسلام خدای د خوره کې. اما اوس رالو حساب ته د رسول الله سلام یو خبره کې دا بل درته وایم، بر نظر ورکم، وای نن چې په کور کې جیږي الله ته یو رحمت راځي، او صدقه یو چا په کور کې پیدا کیږي هغه ته په هغه کور باندې دوه رحمت راځي، په خاطر د دې چې دا عجزه ده، دا مظلوم کشر دی او بل رسول الله سم دا خبره په دې خاطر وکړه چې خلک پر د دې سره مینه ولري. دا یو مور ده، دا یو خور ده، دا یو میرمن ده، دا یو لور ده. نو په دې خاطر رسول الله سلام پر دې خبرو باندې تاکید کړی. اوس به راسم نظر ته زما غاورې.
بلې، اوس تاسو ږغ موږ ته راځي مهرباني، خبرو ته دوام ورکړي.
او دا چې ولې مور د اسلام سم نه تعریفو، دا چې ولې د مور د اسلام څخه حقیقي ګټه نه اخو، خور کې دا ګناه د دین د اسلام نه ده. ته یو مسلمان څه دی؟ الحمدلله موږ یو مسلمان نه یو ستاسو غږیږم. دا چې ولې مور د اسلام څخه سم تعریف نه کوو، دا د اسلام او د دین ګناه نه ده. مسلمانی به ذات خود عیب نه داره، هر عیب تاسو تر مسلمانی ایمان، اسلام به ذات خود عیب نه داره. نو معنا دا ده چې مور د اسلام سم تعریف نه دی کړی. دا چې ولې ښځه ضرول کېږي، ولې ښځې ته په کورنۍ کې په حقارت کتل کېږي، دا اصلاح زمور د خپل کور نه ده سوی. دا پوچ رواجات او خرافات او دغه پوچ مفکورې چې موږ ته د پلرو د نیکانو د نیکګانو څخه پاتې ریبیاته روسه پورې دغه پوچ تر اوسه پر موږ باندې سیمې دي، او هغه رواجات او خرافات چې پر موږ باندې حاکم دي تر اوسه خلک یې سوازي علی متعلم نشته. په دې خبره په دا د بل د کور ده، دا سبا بل ودی، د دې سره سبا دوی زما سمیدار سوخي زوی خو زما خپل وارث دی، زما میراثبر دی، سبا کور ودانوي ښځه د بل کور. او بعضې خلک بیا چې باسواده هم وي هغه بیا څه کوي؟ هغه بیا وایي زوی دې مې قاضي شي، زوی دې مې سارندوال شي، زوی دې مې مامور شي، زوی دې مې وزیر شي. او مالور خو نه دغه دبل د کور ده، یا د کور یا د ګور، دغه رواجات په موږ کې حاکم دي. دا څنګه کېدلی شي چې ورک شي؟
ډېر مننه.
دا داسې کېدلی شي منالی تر څو چې هر سړی خپل په کور کې اصلاحات راولي، پلار و زوی ته دا مفکوره ورکړي چې دا خور ده ستا کومک ته اړتیا لري، چې چون چې ته زما اولاد یې دا خور دغه زما لور هم زما اولاد ده. و دې ته باید اول زه د شفقت په نظر وګورم، زوی ته باید آګاهي ورکول شي. مسؤلیت د علماو دی چې باید خلکو ته آګاهي ورکړي، د ښځې مقام وخلکو ته وښيي. څلورم مسؤلیت د دې رؤساو د حکماو دی چې خلکو ته آګاهي ورکړي. نو دا د اصلاحات راوړ کېدای شي.
ډېره ډېره مننه، ستاسو نظر مو هم واخیستی، او زموږ اوریدونکو به ستاسو د معلوماتو څخه هم ګټه پورته کړې وي چې تاسو ورسره شریک کړل. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی، ول بدوی را واخلو، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده.
منالی بشیر خور، سلام علیکم. د آزادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي. صاحب له هغه تعلیم خورګان د فلمن ولایت څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ راووه. د نن ورځې د خبرونی پر موضوع باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ تاسو په خپل سترګو لیدلی حالم کرا سره شریک کړئ. تاسو داسې خلک لیدلی دی یا کورنۍ چې نه غواړي چې نجونې په کور کې وزېږي؟
مننه الله دې قدر وکړي. مراد بشیر خور، بالکل دا مې خپل سترګو لیدلی دی خورجان، یعنی یو ځای نه مثال تر لاس ځای ملادي لیدلی دی خورجان. لکه کریم احمد ای پښتون صاحب چې ښه ښایسته خبرې وکړي، سلامونه ډېر ډېر ورته وایم. خورجان دا چې دی خورجان دا یو عامه پوهاوی ته د خلک ضرورت لري. خورجان دا چې موږ وایو چې مثال د خبرې شونځي د خلاصې، مثال د شونځي د تنګې دیني مدرسې هم خورجان خلاصې د دیني مدرسو ته چې دی ملالی بشیر خور ضرورت ته مثال کناري نه یو کوشش نه یو مثال دغه شونځي ته ضرورت. خورجان باید د خلک ته عامه پوهاوی ترلاسه کړي. او بل په ورسنۍ کې ملالی بشیر خور ما خدا سي بار درل چې مثال یو خورکې ملمنه کړي و ورسنۍ بار پښتنه دغه سبوسو په مثال د خبرې ساسره څنګه چلن کیږي. اغه خور په خدای خلکو ته جناب او سمراري بشیر خور یاني راځي خبرې وکړي. ول زم مثال د خبرې دغه کې و ما په درملتون کې و ما کوم وخت مثال د خبرې لازمه خاون خبر شو کتاب مثال د خبرې انجنیر اوري د ول ولا کې کوته لا دی ول ما مثال نه درځم. ول ته چیرې مثال الک دې راځي و د خیر بل مټر در ول ما یعنی په مټر کې درا ول ما خور جان دا مثال یو بدبخت خبر دی چې څوک کې لورن د خدای پاک جل جلاله یو نعمت زم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت خور جان نو بعد دې په مابین کې فرق ونی شي. او لکه مخکې ما اشاره وکړه خور جان دا دینی تعلیمات ته ضرورت ته خور جان بعد د دینی مدارس مثال د خبرې د شونځي تر څنګ خلاص خور جان شونځي خلاص د خلکو ته ما هوای ته لاس کوم علي بشیر خور.
ډېر ډېر مننه اتل صاحب، ستاسو نظر مو هم واخیستی او تاسو شو خبرو ته اشاره وکړه. اوس هم یو بل اوریدونکو دی، اول به دوی را واخلو، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده. بله تاسو ته
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم او د کوم ځای څخه مو زنګ راو علي دي؟
ستاسو د ایمي همکار راځي توخی د زابل ولایت شاجویل او د سوالي ستاسو سره پایلي کې کوم تاسو او ملمنو او ټول او دونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
توخی صاحب ډیره مننه چې تاسو زنګ راو علي دي. او وعلیکم سلام. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه راته وایست او دغه که تاسو خپل د سترګو لیدلی حال هم راته وایست چې آیا داسې خلک تاسو لیدلی دي چې په کور باندې نجلۍ زیږېدلې بیا دوی ورباندې د خپګان احساس کړی بلکې خوشحاله سوي نه؟
بلې اوریدونکو ډېر ښه نظرونه ورکړو. کور یې ودان علمي وو ساینسي وو سیاسي په هره معنا باندې. نو رښتیا هم لکه اوریدونکو چې وویل ښځه خو یو داسې څوک ده چې هغه زموږ خور مور لور ورور ورېندار دادي. نو رښتیا هم دا یو داسې قشر ده، یو داسې ټولنه ده چې دا اکثر د وختو خو د ماتحت دي ځکه چې د نارینه وو تر سلطه لاندې دي. نو خامخا د هر انسان سره باید سړی شو وکړي، خاصتا د ښځو سره خو بیخي نیکي په کار ده. لکه څنګه چې پښتون صاحب وویل چې له ښځو څخه یې وزیرانې جوړې کړې دي، مطلب څرنګوالانې جوړ کړي دي، خو هم له نارینه وو څخه، خو له ښځو څخه رښتیا هم نشته. اوس دلته زموږ په وطن کې علما دي، ملایان دي، دا بیخي ډېر دي، خو ښځه ملا ډېر کم پیدا کېږي. دا خو دا وازه د سپکت پلار ولور پر واخي او شګرانه پر اوپو خرڅ کې بیا یو درې څلور جوته کالي ورکې دا نو پر دې احسان اچي وای بابا داسې کور دا کې داسې کالي درکړو. نو دا بل کور ته ورولي، هغه په کور کې ډېر تر جبر او تر ستم لاندې پر هغې باندې ښه غږ نه کېږي، د پلار کرې په شپو نه پرېږدي، پیغورونه ورکوي، پوچ ورته وایي. نو دا ښه کار نه ده. نو داسې تا نه ما پوښتنه وکولی شي داسې څوک شته چې هغه په ښځه کې ګوره؟ اول لو خبره دا ده زموږ په وطن کې پخوا دود و دستور و عنعنه وه، تقریبا اوس هم یو څه څه شته چې زوی به پیدا شي پر دې زوی باندې وار له واره ټکان کېدو، د مرمیو ټکان به و، نو به ټول خلک خبر وو. نو ول د پلاني زوی زو کړی ده، بعد له هغه به بیا مبارکي وي، نشره به پر وکړي، ویلې کېده حتی چا به پسه حلال کوي، د سملونه به و، نشرې به وي، نشره یو رقم شعرونه و جوړ شوي وو په دې دغه پورې خاص. پر لور باندې هېڅ شی هم نه و، نه وسته نه پخوا وو. نو زموږ په قریبانو کې یو داسې قریب ما ولیدی، خیر من بنا خم پخوا وو، زه کوچنی وم. نو د هغه لور زو کړې وه، زوی نه و، دا د ښه پو سړی هم وله، د خپلې ښځې د خط تقریبا یوه میاشت مرور وو ورکا ولې لور زیږولې ده. نو دا یو داسې کار ده چې د الله له امر څخه هم مخالفت ده او د انسانیت هم مخالفت ده. دا خو د الله تقدیر ده، د دې په اراده خو نه وه چې دا یا لور وزیږي یا زوی وزیږي، دا خو د خدای تعالی ورکړه وه. نو دا زه په خپله د دې عیني شاهد یم، ولو که دا ډېر پخوا وو. نو ښځې باید موږ تعلیم ته بوځو، اوس الحمدلله د دوی پر مخ دیني مدارس اوس رښتیا هم پراخ دي، او موږ د دې طرفدار هم یو، تاسو تم په وار وار هم ویلي دي چې په شرعي او اسلامي چوکاټ کې د ننه د ښځو مکاتب موږ بالکل طرفدار یو، اخلاص او مدارس اوس هم خلاص سره هغه د پاره موږ د خیر خو علم د دیني او ساینسي دواړه ضرور دي. نو باید د دې پر مخ د علومو او د سبقانو دروازې پرانستل شي او خلاصې شي. نو خدای دې وکړي چې له ښځو سره څوک بد وضعیت ونه کوي. نو دا یو ډېر ښه کار ده. او د محترمې میرمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې د بازارو ښځې خو بیا هم نسبتا څه باسواده دي، مکتب ویلې یا شپږ سنته، دغه په ساراو کې چې ښځې دي په دغو دپاره دوی څه پیام لري
د دې سره څنګه چلند وشي او دې څه وکړي؟ مننه. ډېر مننه. تاسو نظر مو هم واخستې، شو خبر ته مو اشاره وکړه. سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی به راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم یادول غواړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالې دي؟
محمد صادق هم د کندهار ولایت څخه.
صادق صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهه د نن ورځې د خبرونی په اړه باندې کې پښتنه درڅو کوم موضوع د دې موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري او د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړي چې په شاوخوا په کندهار ولایت کې څه ډول وضعیت دی کله چې یو انجلۍ په یو کور کې وزېږي آیا خلک د خپګان احساس کوي که خوشاله کیږي؟
اول خو تاسیا او ساده زادی رادیو ټوله اوریدونکو سلامونه وایم. بعضی کورنۍ دغه څه دي چې پارک کې د اولادو د انجلۍ پارک کې بعضی بیا پارک نه کوي خو حقوق یې ډېر کم دي. که موږ څه فکر وو لکه زوی ته حق ورکول کېږي او لور انجلۍ ته حق نه ورکول کېږي، د شرایط په ځای کې لکه تر کم شي اولاد که نارینه وي که ښځې دواړه حق لري. اتمه په بڅنو کې اوس دا به هیڅ کومه ده چې الکه او زید حق ورکول کیږي او انجلی ته به سره کې حق نه ورکړي نو کوم سیږي دا ذات څه څنګه او ته کته کیږي کنه انجلی کو نو دا الک ډیر راځي دا خو د بل کور ته زی بای شي هغه هم دا قدر حق وي چې حق ورکول کیږي که دا نه ورکول کیږي نو په دا یو زموږ په مشه په بڅنو کې دا ډیر کمزوري ستاسو
ډېر ډېر مننه ستاسو نظر مو هم واخیستی. سلامت اوسی. اوس هم ورځو خپل ملمنو ته او ځینې نورې پښتنې چې مطرح کیږي دغه په اړه باندې به د دوی څخه واورو. ستاسو څخه زما بل پښتنه دغه د اغلی بلې اغلی فیضان تاسو زموږ سره یاست؟ بلې کتاس خپل موقعیت تلر تغییر ورکړي چې داس ځای تاسو چې موږ ژغ تاسو ته درسي او تاسو ژغ موږ تراسي زه به بیرته تاسو تراسم په یو څو شیبو کې زه به د موږ د دوهمي ملمنۍ څخه پښتنه وکم د کتاس په دې برخه کې یو څو خبري وکړي. بله پر اوس هم ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. زه فکر کوم چې دا شبکه کې کوم مشکل دی. اغلی ستانکزی ستاسو څخه بل پښتنه وکم. بلې و اغلی ستانکزی که تاسو په دې برخه کې ستاسو څخه پښتنه کوم، اول خو به زه غواړم چې ستاسو پام یو ځینو خبرو ته راواړوم. قاري صاحب پښتون چې زموږ اورېدونکی دی او ځینو نور اورېدونکو هم د اسلام و دین ته اشاره وکړه، دوی ویل چې د اسلام په دین کې راغلی دی چې د دواړو نارینه او ښځینه اولادو حق برابر دی او دواړه اولادونه پر مور او پلار باندې یو شان حق لري او دوی ته باید یو شان مینه او روزنه ورکړي. زه به تاسو په مودې خبرې ته راوړم چې د خدای پاک رسول پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا خبره دا حدیث چې عبد الله بن عباس روایت کړی دی چې رسول الله مبارک ویلی دی کده چا شځنه ماشومه وسی او هغه ژوندې شخه نکړي او نه سپکه کړي او نه پر نارینه اولاد باندې غواره وګني نو الله تعالی به جنت ته داخل کړي. دغه د دې حدیث هغه اخیری برخه چې ولي پکښ راغلی دی چې نارینه اولاد یې غوره ونه غنی دغه کې داس چې موږ په اوسنۍ ټولنه باندې صدق وکړي ځکه چې اوس خو خلک خپل لونی ژوندې نشخوي. خو د اخیری برخه د حدیث کې داس چې اوس هم پر موږ باندې د پر اوسنۍ زمانہ باندې صدق کوي. په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی دی چې مور او پلار د خپل لونو سره مهربان وي او ور سره سخاوت وکړي نو دوی به په جنت کې د خدای د رسول محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته دومره نږدې وي لکه د لاس ګوتی چې یو بل ته دی. همدارز د رسول الله مبارک له خلیت خیوبله خبره هم راغلی ده چې څوک چې د خپل لونو په خاطر له سختي سره مخامخ سي او صبر وکړي نو د هغه لونی به د او د جهنم د اور ترمنځ پرداسي. او لکه څنګه چې ما مخکیم د حضرت عبد الله بن عباس یو حدیث چې د دت څخه روایت شوی دی دامي ویلي، بل حدیث د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت شوی دی چې د ویلي دی چې رسول الله مبارک و فرمایل چې څوک چې درې لونی یا هم دومره خويندې و پالي د هغوی شر و زنه وکړي او له هغوی سره ښه چلند وکړي چې دوی لویسی نو الله تعالی به ورته د جنت ضمانت ورکړي. یو سړی ورڅخه پښتنه وکړل چې یا رسول الله آیا دا پر دوو باندې هم تطبیق کیږي؟ رسول الله ورته فرمایل چې و حتی پر دوو باندې هم. د اسلام عالمان وایي چې که خلکو پښتنه کړې وای چې آیا یوې خور یا یوې لور ته هم، نو رسول الله مبارک به ورته ویلي وای چې حتی یوې ته هم. ستاسو خزمه پښتنه دغه ده چې د قرآن د نجونو د زیږون پر مهال وژنه ختمه کړه، د نجونو او د الکان ترمنځ د برابر حقونو په اړه باندې وویل او شدو ته داسې حقونه ورکړل چې د عالمانو په نظر باندې مخکې په عربه ټولنه کې دا ډول حقونه موجود نه و. خو د نجونو په اړه ډیری منفي نظریات او چلندونه اوس هم په اسلامي ټولنو کې سته، لکه په افغان ټولنه کې ځینې توپیري چلندونه مخکې یاد شول. دغه د لاملونو په اړه باندې تاسو مخکې دلته یادونه وسو چې خلک داس فکر کوي چې نارینه دوی ته ګټه رسوي او نجلۍ د بل د کور ده. نور هغه کوم لاملونه د تاسو په نظر باندې چې فکر کوي چې خلک شزینه اولاد نه غواړي؟
مانه تاسو ډیر خسته دي سونه فرمایل او پښتون صاحب هم ډیر خسته خبرې وکړلې دغه د خبرو په تایید سره چې په اسلام کې ستونزه نشته دی. ستونزه په مونږ کې ده، ستونزه دغه ده چې د مونږ په ټولنه کې چې نارینه او ته ځکه په درانه سترګه قتل کیږي چې نارینه په کور کې تل پاتې کیږي، نارینه کار کوي، نارینه ګټه راوړي، د ښځې خو هغه یوه ګټه ده که هغه اول سر کې یوه ریخار سکړي بیا نو نورې پیسې نشته، هغه پیسې مو بیرته پې لګول کیږي. د ښځې نه دوی ته کوم هغه بل کور ته نه راځي، د پلار کور ته، او د پلار په کور کې چې یو نجلۍ ته په دومره کټه سترګه کتل کیږي نو د بل چا کره مونږ نسو توقع نه کیږي چې د بل چا کره عزت لوړ وي. هغوی هم په هماغه سترګه ورته ګوري، ورته وایي چې ته په مونږه خرڅه کړې. اوس ښځه په باد کې ورکول کیږي، ښځه په پیسو خرڅېږي، ښځه په بادو کې ورکول کیږي، ښځې ته میراث نه ورکول کیږي، ښځې ته حق نه ورکول کیږي. نو ځکه د ښځې حیثیت په هغه ټولنه کې ټیټ راځي او ټیټه ده، هماسې پاتې کیږي. د دې لپاره لاملونه یې فقر دی، لاملونه یې بې سوادي ده، فقر ده، بې سوادي ده چې په یوه ټولنه کې عامه پوهاوی نه ده سوی. هغه خصوصا بل خصوص په دغه شلو کالونو کې چې یو څه زمینه برابره وه، هېڅکله مرکزي حکومت په دې ونه توانېدل چې هغه متوازن انکشاف په ټول افغانستان کې یو سانته یو شانته تطبیق کړي، معرف ته وده ورکړي، روغتیا برخې ته، سواد برخې ته، د ښځو او د میندو ژوند ته توجه وکړي. اوس که موږ ګورو چې په نور نړۍ کې ښځو ته یا د ښځو ژوند ته توجه ده، دولتونه په دې باندې پوهیږي چې نارینه فزیکل قوي دي، کار کوي سي، ځکه چې د دوی لغاړي ماشومان نه وي. یو ښځه چې کله یو ماشوم زیږي 15 کاله متواتر دی، ماشوم پالنه سره قامت کوي، یعنی د ورځې 8 ساعته 8 ساعته مکمل هغه ماشوم ته تر 3 کلو وخت پي. نو هغه نو روستم دغه مکتب ته اچي کې، یعنی ډیر مسولیتونه مور ته متوجي کیږي، مور پالنه کوي. نو نارینه دغه سه همکاري کله کوي، خصوصا په افغانستان کې نارینه تجارت کوي سي، اقتصادي وضعیت ښه. نو په نور دنیا کې ځکه حکومتونه د خزو خواني سي چې خزه بیا د خزو حقوق ورکي، ځکه چې حکومت قوي ده او قوي دی، یو قوي سره نه دریږي. نو کدی یو قانون هم دیغه نارینه په خواو دریږي، نو شرایط هم د ژوند دی سړی خوي، نو خو بیا خزر بیخي کته کیږي، بیخي ځای پکیږي. نو ځکه حکومتونه د خزو په خوا دریږي. د موږ او تاسو متاسفانه چې په نظامونو کې د خزو لپاره هغه حقوق چې هماغه اسلامي حقوق نه ورکول کیږي، بشري حقوق خو علاج کوي، هغه خو لري خبره ده. لاملونه یې همدا بی سوادی ده چې په ټولنه کې پات سوې ده، او خلکو باندې همدغه انګیزه ورکول سوې ده چې ښځه د پردی کور ده، ښځه بل کور ته ځي، او د مونږ او تاسو ته پات کیږي، زړخ مو د زوی سره ده، او د همدغه زوی ده چې مونږ ټولوي. دا خپل خلکو اوریدلې، د خپلو نږدې او قریبانو دوستانو کورنۍ څخه اوریدلې همدا خبره کوي. لاس ورې به چورتې چې دغه نجلۍ د خدای لوی نعمت ده، وای دا خپردی کور ته ځي. هم دا خبر دته کوي وای دا خبر دې کوته زینو دا خبر دې کول
یعنی خبره تر پا تر اخره پر دې را رسیږي چې څومره ګټه د په یو اولاد کې
بالکل ځکه چې موږ اوس ټولنه فقیره ټولنه ده په یو کور کې ډیر زیات ماشومان وي اقتصادي کچه بیخي کته وي نو همدغه نه توقع لري په ماشومان سړکونو کې په دالو خارونو کې موږ تاسو نه ګورو چې ماشومان به د کار کوي د ماشوم لپاره کوم د محافظت هغه ستا خو نشته ورور پښتنه وکړه چې دا خویندې چې په خارو کې دي او کوم خویندې چې په کلیو لري دښتو کې دي دوی لپاره یا لري سیمو کې دي دوی لپاره د موږ نظر یا پیام څه ده د دوی لپاره پیام چارواکو ته ده د مال خو چې د هغو خلکو لپاره میډیا او علما او د ټولو مسؤلیت دا ده چې عامه پوهاوی وکړي حکومتونه سي هر حکومت دي چې هر نظام حاکم وي سي ځان ته څوک نظام وایي خلکو ته باید خدمات وړاندې کړي خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي که هغه د مدارس له طریقه وي که هغه د ښوونځیو له طریقه وي په هره طریقه کې خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړی سي د خلکو حقوق ور وپېژندل سي او قوانین واضع سي قوانین نه وي نو په خپل سري همدغسې خلک بیا په رواج مخته ځي په پوهه په علم په اسلام بیا مخته نه ځي نو ټولنه
ډیره مننه اغلې ستانکزی زبیرته تاسو ته راځم اغلې فیضان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم موږ ته راپورونه دي زموږ د ازادي راډیو ځینې راپورونه وایي چې کله په افغانستان کې یو شمیر شدي په دې خبرې سي چې د دوی کوچنۍ راتلونکي کوچنۍ د دوی د کچنی د جنسیت پاړه باندې خبرې سي چې دوی پوسې چاغان جلې د نو بیا دوی هغه سخت کوي او هغه کچنی غواړي چې د بین ولارسي یو شمیر د الټرا ساوند د برخه متخصصینو مشتویل دي چې دوی تر ډیره هڅه کوي چې شذو ته یا د کورنۍ غړو ته دا ورونه شي چې د کچنی جنسیت چی شي دی یعنی د ماشوم جنسیت ورڅخه پټ ساتي په دې خاطر باندې دوی بیره لري چې هغه ماشوم یا کچنۍ چې دیغه دوی د بینه یونس د دردې مخ کې چې هغه زیږیدلې وي ستاسو په نظر باندې یا ستاسو د سترګو د لیدلې حال ک تاسو سره شریک کی چې آیا دغه ستونزه څومره پراخه ده چې شدي تر فشار د روحي فشار لاندې کیږي کله چې دوی پوسی چې دا کچنۍ شدینه اولاد دی نو دوی بیا هغه لمن زوړي او په بل برخه کې ک تاسو د خبرو په دوامه برخه کې دا هم زموږ اوریدونکو ته تشریح کړی چې د ماشوم جنسیت اصلا په پلار پورې تړاو لري او د شذ په دې پورې هیڅ اړه نه لري چې ماشومی انجلې دې ک نارینه
البته په پښتني ټولنه کې او په دغه کې کله چې یو مور حامله دار شي نو شفاخانه ته ځي یا کلینیکونه ته ځي او تراسون د پاره لاشي نو ډېرې مېندې حاملهدار مېندې وای چې لکه کله چې جنسیت معلوم شي وای چې هلک دې په ډېر خوشاله سره کورنۍ ته وړاندې کیږي چې ډاکټر ورته وایي چې نجلې ده هغه وخت کې اکثر ډاکټر هم وایي چې مې په دې باره کې وای لکه خواخې مې بیرون ولاړ ده اندروریان مې بیرون ولاړ دي دوی ته مې وایي چې نجلې ده بیا به ما سره بده وځه وکړي ډېر زیات تر فشار لاندې ډېر روحي فشار لاندې زما د سترګو لیدل حال دی په شفاخانو کې په معاینه خانو کې دغه څه وضعیتونه ډېر زیات دغه شي او اکثریت چې کله اوتراسون کې انجنې په مور په بدن کې نو پلارونو خاوندان ورته د سخت اجازه هم ورته ورکړي دي چې تاسو دا سخت تداوی او کداو نو اکثر ځینې
یعنی هغه ماشوم تر زیږیدو مخکې باید ووژنې نه دغه سی
او هدف او ام دغه سي او کله چې په شفاخانه کې امور ولادت کوي او ډیر لورګان لري هغه ته هم روسته د دوا غسل نه د ولادت نه روسته چارنه کې د دوا غسل په وخت کې خپل خاوندان کورنۍ له ورونه خسرانه دیو دي ته دومره په کم سترګې کې کی ګوري چې به خیر دوا مرته نخلي دا البته افغانستان کې اند فی شدید ډیره لوړه ده چې رواني فشارونه یوازې رواني فشار د دې نه نه د کومند او په خوند باندې او خو دلته غربت هم منځ کې ده او د نانات او کلتورم ده او ادم یا ځهین ده د مینا په ویده خلکو د اسلام د نظر نه پوهیږي چې ښځه څومره حق لري نجلۍ څومره رحمتونه لري تاسو لکه مخکې درې حدیثونه باندې ودرې لورګان یو مور او پلار چې په خشانت او ساتي او خطر بیا ورکه اسلامي روزنه ورکوي او مور او پلار باندې جنت واجب شو. نو دا څومره غوره خبره ده خو چون دلته بیا هم ناپوهي ده لکه کچر تدید پر موجوده نظام پر لري پروتو سیمو کې په خور او قصبات کې د ملای مامانو د لاري د مکاتب د لاري اوس خو د شپږم نمبر مکاتب نشته د استادانو د لاري کچر تدید ته آگاهي عام ورک چې لور رحمت د لور نعمت د لور د مور پلار لور مور د لور خور د لور خزه د کده چې ورته وضاحت ورک دي اس کله به هم دا دغه نشي. او بل کروموزومونو په برخه کې دا خو ډېر اوږده دغه د خوچون زمونږ پښتني ټولنه زمونږ وروسته پاتې خلک په دې څه پوهېږي چې کروموزوم څه شی دی او د پلار د طرفه دغه جنسیت ټاکل کېږي چې دې هم نه پوهېږي. نو دغه علمي علم ډېر لوړ دی او هغه طبي ډاکتران چې دی هغه خلک چې پوهه لري هغه خلک چې په حقوقو پوهېږي هغه خلک چې علمیت لري هغوی په دې مسایلو باندې پوهېږي. او نور که چېرته هر څومره هم وضاحت مونږ ورکړو ډېرو بار ته په کافي اندازه مونږ آګاهي ورنکړو د دوی د افکارو تبادلې دپاره د دوی هغه د فکرونو تبادلې دپاره د دوی د فکرونو جوړولو دپاره یو ښه کړنلار ورته برابر نه کړو هېڅکله دا ټولنه د اصلاح او د پوهې دغه نه لري ارزښت نه لري. لکه مخکې چې زمونږ یو ورور ویل چې الله پاک په قرآن کې داسې وایي واضح ده ډېرې به علما لرو مونږ الحمدلله خو چون بیا چې راغ شو پښتني ټولنې ته راشو بیا عنعنات او کلتور ته راشو رسم رواج د پیغور په خاطر و چې ستا ښځې دومره لورګانې زېږولې دي لاړ شه بله ښځه وکړه هغه ښځه قرباني شي بچیانې قرباني شي بیا هغه ځوان لاړ شي چې هغه مټور دی زورور دی مالدار دی پیسه دار دی هغه بیا لاړ شي او بله ښځه وکړي. نو دغه مسایل ډیر زیات دي د تبابت د نظر هم ډیر غټ علم دی دغه کې او الله په قران کې مسایل چې په خوا وختونه کې انجنې ژوندې خو خخېدلې هغه مسایل اوس هغه د ژوندې خخېدلو نه دغه مسایل ډیر زیات دي چې اوس د حالات ته ګورو هم د اقتصاد کمواله هم د کلتور او رسم رواج تر فشار لاندې دي هم روحي فشار لاندې دي. نو دا مسایل ډیر زیات دي. د دې لپاره موجوده نظام هر نظام چې دی قوي آگاهي ورنه کې د ښځو د حقوقو په برخه کې قوي سپارښتنه ونه کې اوس زمونږ ډیرو کلیو کې ښځې سقاوه ده ښځه لربه ده ښځه دیقانه ده زیات تر په ښځو باندې دغه درانه حامله دار مورګانې تر نه هم اخري ورځو پورې د پټي په سر کار کوي او سبا ته کور ته راشي هغه ولادت کوي د هغې د حال نه څوک خبر نه وي. نو همیشه ښځه ځورېدلې ده او د ښځې د حق نه او حال دا چې حق د مور زیات دی. کله چې صحابي ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې چا حق دی ویل د مور بیا ویل د مور بیا څلورم ځل بیا ورته د پلار ویل دي خو بیا هم زمونږ ټولنه هغه سي هغه نه د اسلام له نظر هغه سي پوهه نه لري چې مونږ څه وکړو.
ډیره مننه اغلی فیضان ستاسو د خبرو په دوام کزه وایم چې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره لکه تاسو چې ویل چې په ساده ټکو باید خلکو ته ویل سي چې څنګه د یو اولاد جنسیت تعینیږي د مور په بطن کې هغه دا چې د کروموزومونو لاره چې دا د هر ډول حیوان انسان او همداراز د بوټو په دننه کې یو جنټیکی جوړښت دی د کروموزوم په نوم باندې او کله چې د شذ په ارسي ډول دغه باید وایم اوریدونکو چې یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د شذ له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو لور یې پیدا کیږي او که وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی دغه تم باید پام وي هغه ور سره یو ځای سي نو بیا ایکس وای کروموزوم جوړیږي چې د هغه په نتیجه کې به هلک پیدا کیږي. یو ځل بیا هم غواړم چې که څوک غواړي په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړي بیا هم وایم چې شذا په ارسي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري، او کده نارینه ایکس کروموزوم د شذې له ایکس کروموزوم سره یوځای شي چې دا دواړه شذینه کروموزوم دي، نو بیا یې لور پیدا کیږي، او که وای کروموزوم د نارینه څخه ورته راځي چې دا په شذې کې نسته، هغه د نارینه څخه ورسي وای کروموزوم د شذې د ایکس کروموزوم سره یوځای شي، نو بیا الکه په نتیجه کې پیدا کیږي چې د دې معنی دا ده چې وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی هغه که انتقال سي بیا یا نارینه اولاد زیږي. د دې څخه دا معلومه سواله چې د اولاد د جنسیت تړاو یوازې او یوازې په نارینه پورې دی. کده یو چا ډیر اولادونه نارینه زیږیدلې وي، هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه ایکس او وای کروموزوم د وای کروموزوم د مور د ایکس کروموزوم سره یوځای شوی دی، او که د چا لونی ډیر زیږیدلې وي هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه ایکس کروموزوم ورغلی دی او د مور د ایکس کروموزوم سره یوځای شوی دی چې په نتیجه کې لور زیږیدلې ده. دغه په هغه ساده او اسانو ټکو کې زما د پاره ممکن و چې زه ووایم د اغلی فیضان څخه به چې دا د طب په برخه کې ډیره پوه ده او د ښځینه مریضانو سره یې ډیر کلونه کار کړی دی، ډیره تجربه لري. له دوی څخه به هم بیا وروسته واورو. اوس هم اغلی ستانکزی زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم، تاسې مخکې یادونه وکړه چې عامه پوهاوی باید زیات سي، که عامه پوهاوی زیات هم سي عملا باید څه وسي؟ خلک خو په خبرې به ډېرې واوري، یعنی کېداسې چې ملایان هم ورته دغه تبلیغ وکړي، ما په مکتبونو کې هم شایي ورته وویل سي چې لور یوه رحمت ده د خدای د طرف څخه، همدغسې لکه دغه احادیث چې ما مخکې بیان کړل دا ډول احادیث ورته وویل سي خلکو ته. خو دا چې خلک باید هغه په عملا ورباندې باور وکړي، یوازې دغه نه چې په خوله ووایي چې هو زه منم، دغه څنګه امکان لري؟ بلی آغلی ستانکزی تات از ما جغ درزی؟
هلو تماغا گوری؟
بلی او ساس جغ را آغی میره بانی
بخی ما مایک کرده و مانه ندی تاس پختن ما وخستلا. نو د خزی مقام تک مونگا تاس گورو واقعا د خزی مقام لوا خزه د مور تر پخو لاندې جنت ده، اسلام لوړ حقونه ورکړي او لوړ مقام ورکړی ده، چې هیڅ نارینه او ته هغه مقام نه رسیږي او نه ده ورکړ سوی چې ښځې ته یې ورکړی. نو دا که مونږ هر یو ځان هره کورنۍ په هره کورنۍ کې هر انسان مکلف ده چې دا په ځان باندې عملي کړي او تطبیق یې کړي، تر څو چې مونږ دغه ونه منو خپله یې ونه منو، نو د یو څه چې ځان ته خوښوي نو بل ته یې هم خوښوه. نو که مونږ یو شی په ځان باندې نه شو تطبیقولی، نو مونږ په ټولنه کې که هر څومره همداسې خبرې عامه پوهاوی ملایان هر څوک که ووایي عملي یې کړو، باید په خبرو باندې کله کله هغه یو پروژه یا یو هدف سړی نه رسیږي، په عمل کې باید وښیو، خپل لور ته اهمیت ورکو، لور ته اهمیت ورکو، لور ته زمینه برابره کړو چې زده کړه وکړي، لور باید خرڅه نه کړو، لور ته باید ارزښت ورکو، لور خپل لور ته که په یو کور کې خپل مور خپل پلار ارزښت ورنه کړي، ارزښت ورته قایل نسي، نو د بل چا نه دا غیر منطقي خبره ده چې توقع دې وکړو چې ته راشه د ما د لور زیاته موقع، د ما د لور ته د قدر ورکه، د ما په کور کې درس هم نه ده ویلې، ته درس هم پې وایه، دا ټول شاید موږ په بل چا باندې وړو، نه دا غلطه خبره ده. دا باید هر انسان هر مسلمان مکلف ده چې دا عملي کړي او په عمل کې وښيي. مونږ او تاسو پروس کلی یو ښځه پیژنم، نوم خو یې نه اخلم، واقعا زله زړه نور ته خپه سولم په دې چې تر دې آماده و ځکه چې شپږ ګلونه لري، نو اوس مشر لورې واده شوی ده، یعنی غټه ښځه ده، په دې آماده وه چې خپل یو ماشوم چې پیدا کېدله هغه د خپل ورېندارې سره په زوی بدل کړي، هغې ته ویلي وله چې ته که د تا زوی کېږي دغه د ما لور. نو تر دې پورې چې یوې ښځې ته د زوی زیږون دومره مهمه وي او هغه کورنۍ کې میړه یې هم تحصیل کړی، ښځه هم تر یو څه پورې سواد لري، نو څه دغه وضعیت کې نو په نورو اقشارو کې یا نورو داسې یوه ښځه چې مکتب یې نه لوستې یا نارینه یې همدغه رقم ته یې بې سواده وي، نو تاسو فکر کړئ چې هغوی کې به څه رقم وي دغه فکر.
بله ډېره مننه، مهرباني.
انجلی ما واخله د دې لپاره د جنسیت لپاره ته یو بل چا سره تبادله کړه، دا خوم د خدای لاره نه ده. نو دغه د موږ د ټولنې هغه بد انګیرن هغه بد فکر چې له خلکو سره ده چې دغه زوی یو شاید نه، زوی هم د خدای نعمت ده، لور هم د خدای نعمت ده، او دواړه د خدای پاک له لوري انسان ته یو تحفه یو ډالۍ په توګه ورکول کیږي. بو مور او د مور او پلار مسؤلیت ده چې لور او زوی د دواړو ښه روزنه وکړي. که لور نه لري په هغه زوی دی شکر وباسي، که زوی نه لري په خپل لور دی شکر وباسي. داسې انسان هسته چې نه لور لري نه زوی لري، ارمان کوي چې کاش خدای پاک ماته لور راکړي. نو دې لپاره مکلفیت یا مسؤلیت هر په هر ټولنه کې خپل ځان له یو یو وګړي نه شروع کیږي، چې په ځان یې تطبیق کړي او عمل کړي وخی چې د خپل اولاد خپل لور لپاره څه کولای شي.
مننه ډېر ډیره ډیره مننه غلی ستانکزی، غلی فیضان، ستاسو د وخت څخه هم ډیره مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو له تاسو هم مننه چې زنګونه مو وهل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.